د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
قدرمنو او ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د افغانستان په حدیث کې د داعش په ضد نظامی عملیات په وخت یو امریکایي عسكر وژل شوی دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سباله د خپل امنیتي ټیم سره د جنوبي اسیا په باب د امریکا په ستراتیژي خبري پیل کاندي او د سوریه جنگي الوتکو د لبنان سرحد ته نږدې په غرنیو سیمو کې د داعش د افراطي ډلې په مورچو بمباری کړی دی د خبرونو تفصیل پرون د افغانستان په حدیث کې د داعش په ضد د نظامی عملیاتو په وخت د امریکا د فوځي او عسكر مړ او یو بل زخمی شوی دی د امریکا د فوځ په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه مرګ ژوبله د داعش په ضد د ګډو نظامی عملیاتو په وخت کې شوی ده زخمی شوی عسكر د علاج لپاره انتقال شوی دی او فوځ په دې باب نور تفصیلات نه دی ورکړي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سباله د جمعې پر ورځ د آسیا لپاره د امریکا په تګلارې د خپل امنیتي ټیم سره خبرې وکړې د ښاغلي ټرمپ حکومت د زیات وخت نه د افغانستان او د پاکستان د سرحدي سیمو په باب په نوې ستراتیژۍ کار کوي په دې غور روان دی چې افغانستان ته اضافي عسکر واستول شي او کنه د امریکایي عسکر په دې خاطر افغانستان ته استول کیږي چې د طالبانو د پرمختګ مخه بنده کړي امریکا اوس په افغانستان کې 8,600 عسکر لري دا سی اوازی هم شته چې امریکا ممکن د سلورو زرو په شاوخوا کې اضافي عسكر افغانستان ته واستوي د سوریه جنگي الوتکو د لبنان سرحد ته نږدې په غرنۍ سیمو کې د داعش په مورچو باندې بمباری کړی دی د داعش افراطي ډلې د دواړو ملکونو په سرحد کې په ځینو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی د سوریه د دولتي تلویزیون یو رپورت وایي چې د سوریه حکومتي قواو اوس هلته په ځینو ستراتیژي سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی همدا غراز د لبنان حکومتي قواو هم د داعش د کنټرول په سیمو باندې توپونو او د راکټونو ډزې کړې دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ویلي دي چې شمالي کوریا د اټومي وسلو د مسلې لپاره باید د حل یو اساسي لار پیدا شي هغه وایي د نظامی لارې نه د مسند دغه مسلې حل به ډیر بد او عواقب ولري په تیر هفته کې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ تشنج هغه وخت ډیر سخت شو چې د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړ چې په آرام سمندر کې به د امریکا د ګوام په ټاپو باندې توغندي وار کړي له دې نه مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا هغه وخت نوي اقتصادي بندیزونه ولګول چې هغه ملک د جولای په میاشت کې د دوو بندو شوو توغندیو د ازمایښت وکړ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون ډیر په خیارې فیصله وکړه او په ګوام کې او په ګوام د توغندیو د وارولو پلان وزنډو له دې نه مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې امریکا به د شمالي کوریا د هر حملې جواب دومره سخت ورکړي چې تر اوسه پورې چا په نړۍ کې نه وي لیدلې د چین د باندنیو چارو وزیر وانګ ای وان د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته د شنبې په ورځ ویلي چې روسیه او چین دواړه باید د کوریا د جنجال او تشنج په ختمولو کې هڅې پیل کاندي مګر د روسیې د باندنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی دی چې دغه تشنج به د دوشنبې په ورځ هغه وخت لا پسې سخت شي چې جنوبي کوریا او امریکا په لویه پیمانه خپل نظامی عملیات پیل کړي د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې خاطر انتقادونه زیات شوې دي چې هغه د ورجینیا د ایالت د شارلسول سیمه کې سپین پوستي برتري غوښتونکي او هغوی چې د دغو سپین پوستو پر ضد مظاهره کوله دواړه تشدد په خو کې ملامت کړي دي ښاغلی ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ویل چې هغه د دوه کمیټې منحل کړي دي چې جمهور رئیس ته په تجارت کې سلا مشورې ورکولې د امریکا د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند مشر نانسی پلوسی د جمهوری ګوند په استازو له دې کبله سخت انتقادونه کړي دي چې ولې د توافق طلب سپین پوستانو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په جواب کې عکس العمل نه څرګندوي په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې د خلکو ډیر زیات اعتراضونه هغه وخت وشول چې هغه ول د شارلوت د ښار په تشدد کې دواړه خواوې ملامت دي.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په زرګونه افغان ځوانان په داسې حال کې له خپل هیواد څخه تیښته کوي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، کارونه خورا زیات په کمېدو دی او د تحصیلي موسسو معیار په ټیټېدو دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار رپورټ ده.
دا داستان د حسیني کورنۍ په اړه دی چې د هغه هیواد ډیرو کورنیو ته ورته والی لري. د دې کورنۍ یوه غړی نجیبه حسیني د کانو او پټرولیم وزارت لخوا د یو بوکس لپاره جاپان ته لیکل شوی و. د نجیبې خور مریم حسینی وای خور یې د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل چې هیواد ته رستنه شي، خو کله چې ستنه شوه نو تیره میاشت یې په هغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ چې یو ځانمرګي د هغه وزارت د مامورینو په یو بس برید وکړ.
ما هر روز شهید میدیم، عزیزان خود تیکه و پاشه پیش چشم میبینیم. کسی که در افغانستان زندگی کنه آرزو نداره، آرزویش فقط زنده ماندن است، آرزویش فقط زنده ماندن اعضای فامیلش است.
د دغه ستونزو سره سره بیا هم یو څه تتې هیلي موجودې دي. محل واک له هغې چاودنې سره نږدې وه چې نجیبه یې ووژه. هغه لا هم هغه نارې او سورې او مړې یادوي چې د پیښې په ځای کې لیدلې وو. هغه هوډ لري چې په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان د ګلدوزۍ په صنعت کې دا یو موټلی په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
اوضاع امنیتی خطرات در هر جای است، چه دفتر باشه چه بیرون باشه، ولی بهتری است که ما هنوز قوی تر پیش میریم از دیروز.
خو هغه ځوانان چې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي تر ټولو مهمه ستونزه د کار پیدا کول دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال د هیواد له ځوانانو غواړي چې د یو بدلون د راوستلو لپاره مبارزه وکړي.
هر روز کشته میشیم، زخمی میشیم، لیکن مبارزه میکنیم که تامی حالت تغییر بودیم. هیچ وقت باید شکست خورده و خفا نشوه، دل سرد نشوه.
ځوانان وای چې حتی کار پسې ګرځېدل په خپله یو خطرناک کار دی.
کله چې زه بهر ووزم چې د کار لپاره درخواست وکړم نو ځان خوندي نه ګڼم چې آیا بیرته به ژوندی کور ته راشم او کنه.
یو بل ځوان وای چې د بیکارۍ له امله خلک د هغو توندلارو په لاسونو کې پرېوځي چې په هغه هیواد کې بې امنیتي رامنځته کوي.
که خلک مصروف وي نو هیڅوک به له مخالفینو سره یو ځای نه شي، هیڅوک به ونه غواړي چې له خپلو ورونو سره جګړه وکړي. څرنګه چې دوی کارونه نه لري نو له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای کیږي.
افغانستان له سوریې نه وروسته دوهم هیواد دی چې 2.5 میلیون وګړي یې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکړې دې رپورته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر کاري شرایطو د برابرو کسانو شمیر 8.5 میلیون ته رسیږي، چې له دې شمیرې څخه 1.9 میلیونه یې بیکاره یا کمکاره کسان دي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
یو له هغو ستونزو چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي، د بیکاري شتون او د بیکاره وګړو پراخ حضور دی. د بهرنیو مرستو په کمېدو سره زیات شمېر هغه کارکوونکي چې په خوا به په ګډو ادارو کې کار کاوه اوس د بیکاري له ستونزې سره مخ دي، او د کار مارکیټ د پخوا په نسبت رالوېدلی ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6.5 میلیونه کسان په کار بوخت دي، خو پاتې 1.9 میلیونه یې یا مطلق بیکاره دي او یا کار نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل کڅه هم کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د پروسه کال په پرتله د بیکارۍ په کچه کې 6% کموالی راغلی دی، خو د کارګرانو ملي اتحادیه لا هم وایي چې حکومت د بیکاری په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګرانو د ملي اتحادیې مرستیال غلام علي بریال نن چهارشنبې یوې خبري غونډې ته چې لسګونه کسانو پکې ګډون کړی و وویل:
پیشنهادات مشخص را په خاطر کاهش بیکاری
موږ د وزګارتیا د کچې د کمولو لپاره حکومت ته خپلې طرحې او وړاندیزونه ورکړي دي. که حکومت یې د حل لارې پیدا کړي ښه، که نه موږ به سرکونو ته ووځو او له خپل مدني حق څخه به ګټه واخلو.
از حق مدني خود استفاده میکنیم.
کابل میشتې پیغلې زرلخت پوهنتون خلاص کړی دی، خو اوس بیکاره ده. دا د خپل بیکاری په اړه داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لویترینه ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لویترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري، همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې.
د کارګرانو ملي اتحادیه په داسې حال کې بیکاری شکایت کوي چې د شنبې په ورځ افغان ولسمشر له ځوانانو سره په کتنه کې اعلان کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د ملکي خدمتونو 15,000 بستونه او په راروانه یوه میاشت کې 8,000 د ښوونکو بستونه به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون نږدې 100 پوستونه اعلان کړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د خوست په ښار کې د پاکستاني ګدایي ګور شمیر ډېر سوی دی. خلک اندېښنه لري چې ممکن ځینې یې له استخباراتي شبکو سره اړیکې ولري. خلک یې له حکومت څخه د پلټنو غوښتنه کوي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
دغه ګدایګر چې ښځې ماشومان ځوانان او سپینګیرې پکې شامل دي له رنګه تور دي. دوی په پښتو او دري ژبه نه پوهیږي. داسې فکر کیږي چې د پاکستان له کومې سیمې سره تعلق لري. له دغو خلکو څخه د خوستوالو اندېښنه دا ده چې ممکن له کومو استخباراتي شبکو سره اړیکې ولري او یا د نامنه یې په پیښو کې ښکیل وي.
دا سولګرې چې په دخص بازار کې ګرځي، خلک دومره پازوب دي او په دا ژبه چې مونږ خیر ټوله ونره دا پته بلات لګېږي. حکومت نه دا خواهش ده چې داسې ضرب در جدي اقدامات وکړي چې دا په کومه واجه په کوم قانون په کوم اصول دی ترغلی دي.
په دغو ګدایګرو کې ځینې داسې کسان هم شته چې په پښو او لاسونو معیوب دي، په ځمکه ښویږي او د الله ویلو په نارو ګدایي کوي. ماشومان بیا د خلکو پښو ته ورټیټیږي او تر هغه یې نه پرېږدي چې پیسې یې نه یې ورکړي. دوی له خبریالانو سره خبرو ته نه حاضریږي. د خوست اوسیدونکي له حکومت نه په دې برخه کې د پلټنو غوښتنه کوي.
خوست کې ډېرې دي، خو بیا اطرافو کې هر ځای کې ډېرې دي. دا کشمیری دي که څوک دي، خو دې نه په ژبه څوک پوهېږي نه بل څه. بل بساته هو میلې پورې شپږم پورې ولته میلاوي بیا تقریبا چې کم درې څلور موټره دی خپل بسې بازار نه چی خپل بساته.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندان هم وایي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره یې د دغو ګدایګرو د روابطو په اړه ځینې راپورونه ترلاسه کړي او یو شمېر ګدایګرې د تحقیقاتو لپاره نیولي هم وو. قومندان مل پاسوال فیض الله غیری زیاتوي چې د څېړنو په نتیجه کې داسې کوم خاص شواهد نه دي ترلاسه کړي چې پر اساس یې هغوی د کومې کړۍ کسانو پیژندل شي.
مګر پولیسو بار بار هغوی نیولې دي، هغوی له خوست نه بهر کړي دي. یا دا چې موږ اطلاع درلوده چې ځینې یو تعداد خلک دي چې هغه دا خلک د نورو ځایونو په کرا راولي، په کرایه راولي او دلته سوال پرې کوي. مګر تر ډېره حده تاسې وینئ چې موږ څو ځلې دا خلک نیولي دي، تعودم ځینې اخیستی دی او د خوست نه ایستلي دي.
پر خوست سربیره دې ته ورته ګدایګر د افغانستان په نورو ښارونو کې هم لیدل کیږي، خو مدني فعال بسم الله الرحمن وایي فکر نه کوي چې د ټکنالوژۍ په دې پرمختللي دور کې له ګدایګرو څخه په استخباراتي چارو کې ګټه واخیستل شي.
هغوی چې غواړي په یوه بل هیواد کې خپل جاسوسان استخدام کړي، هڅه به وکړي چې په داسې ځایونو کې استخدام کړي چې په هغې کې دولت مهم تصامیم نیسي. خو سوالګری له هیڅ نوه نوې ټکنالوژۍ څخه برخمن نه دي او نه له دوی سره لیدل شوي ده چې دوی دې په کوم هیواد ته جاسوسي وکړای شي.
زیاتره دا ګدایګر د خوست په مرکز کې ښار ته په نږدې سیمو کې په خیمو کې اوسیږي. په ژمي کې شمیر لږ وي، خو د اوړي په موسم کې ممکن د کورنیو شمیر سلګونه وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د یو افغان موټر چلوونکي کورنۍ چې د کابل د زنبق څلور لارې په چاودنه کې له منځه ولاړل، دا مهال له کړاوونو ډک ژوند تېروي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
دوه شپېته کلن عبدالفتح څو میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند درلودی، خو د تېرې مې میاشتې پر یو دیرشمه نیټه د کابل په زنبق څلور لارې کې د ټانکر یوې لویې چاودنې د دې تقاعد سوي دولتي کارمند او د هغه د کورنۍ ژوند د تل لپاره بدل کړ. عبدالفتح خپل 15 کلن زوی فرهاد په دغه چاودنه کې له لاسه ورکړ. هغه وایي چې تر ډیره په خپل زوی پسې ګرځېدل.
خلاصه دا کلب د ویدیوی چې نشر شو، کلب تصویری چې نشر شو تلویزیونو کې، مونږ ولیدل چې یو کورولا په هغه حادثه کې وسوځېده. وروسته مونږ ته دا پته شو چې زمونږ زوی په هغه حادثه کې موټر سره د منځه تللی ده، او تر اوسه زما د زوی نښه او یا د موټر کوم ټوټه مونږ ته پته نه شو.
د عبدالفتح نه کسیزه کورنۍ د هغه د زوی تر مرګ وروسته له ستونزو ډک ژوند تېروي. دی وایي تر دې مهاله یوازې دوو موسسو لږه مرسته ورسره کړې.
هر قدر چې زه خپل ځان ته صبریت ورکوم، قوت ورکوم، بیا هم د هغې دردونه ما ډېر ځورایي. مور یې هم اعصاب له لاسه ورکړې، کډې هم رواني تکلیف پیدا کړی، خو مونږ یې دېخوا او خوا ځغلوو چې لیوانی نشي. په دغه دردونه اخته یم.
له فرهاد څخه یې مېرمن، دوې لوڼې او یو زوی پاته دي. زینت چې د ښوونځي په څلورم ټولګي کې ده، د پلار په اړه وایي:
د پنج روزه ازمو بابا دغه چې نه دي دېمش د کالج عرفنې مور پالې نمیرم نشته.
د فرهاد یوازنی ورور فهم چې لوستی هم دی دنده نه لري.
بسیار احساس تنهایی میکنم با خودم که بیدرم نیست. بسیار یک درد نامهنگام، یک درد بسیار بزرگی است که پانوم نیست. من تنها هستم، خود تنها احساس میکنم.
عبدالفتح وایي چې لا تروسه د هغه اسنادو پر تیارولو بوختي چې دولتي ادارو ته یې وړاندې، او دا ثابته کړي چې زوی په چاودنه کې وژل سوی، او د خپلې کورنۍ او د فرهاد د ماشومانو د زده کړې لپاره یو څه مرسته ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د ماین پاکۍ اداره وایي د ځینو ستونزو په اساس به ونه کړی سي چې ماینونه پر ټاکلي وخت د ټول ملک څخه پاک کړي. دا کوم ستونزې دي چې ماینونه به په ټاکلي وخت پاک او شن نسي؟ اوس د ماین پاکۍ د ادارې د رئیس شهاب حکیمی سره مرکه واوري.
شهاب حکیمی صاحب، موږ ته داسې رپورټ راغلی دی چې تر 2023 کال پورې باید افغانستان نه ټول ماینونه ایستل شوی وی، پاک شوی وی، مګر اوس وایي داسې ښکاري چې دا کار به ونشي. دا ولې؟
اصلا کوم ستراتیژیک پلان چې جوړ شوی چې تر 2023 پورې دا کومې ساحې پاتې دي او پلان شوي دي، دا باید پاک. عملیات جریان لري، خو موږ په تیرو دریو کالو کې ونشو کولی چې په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړو. دا یو دلیل ده. او بل دلیل که چیرې دا د پیسو کموالی همداسې ادامه پیدا کړي، خو واضح خبره ده چې نشو کولی چې موږ خپل هدف ته ورسیږو. او بل مهمه مسله، فعلا په افغانستان کې اوس هم جنګ روان ده، او په مختلفو ځایونو کې د مختلفو اصلو نه کار اخیستل کېږي، چې په هغه کې ماینونه هم شامل دي. نو دا داسې پرېښي چې که چیرې دا سلسله همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن
پاک نشي. تاسې دوه دلایل بیان کړل، یو دا چې پیسې کمې دي یا نشته دي، او بل دا چې نوي ماینونه ایښودل کیږي. دغه نوي ماینونه په کومو ساحو کې ایښودل شوي دي او چا ایښي دي او څه ډول ماینونه دي؟
په هلمند او قندهار کې، په فراه کې، په دې ځایو کې جنگ روان ده. تاسو وینئ چې په هلمند کې سخت جنگ روان ده، په شمالي ولایتونو کې، په کندوز کې، تخار کې، بغلان کې، پلخمری کې همداسي خساره پلو شبرغان او بلخ ولایتونو کې هلته هم جنګونه روان دي او ډېر خلک بې ځایه شوي دي. د جنګ په جریان کې ډېر مختلف سلاح استفاده شوې ده او علاوه پر دې چې ناچاو دي توکي په مختلفو جایو کې فعلا پراته دي او زموږ ټیمونه لګیا دي هغه پاکوي. دا هغه موجودونه چې اوس په افغانستان کې جوړېږي او د مختلف کیمیاوي سره نه استفاده کېږي، همچنان د ناچاو دي توکو نه د مین په صفات باندې ور استفاده کېږي. موږ فکر کوو که چیرې په دې شتات سره جنګ روان وي او پیسې وي او مشکلات مماز خپل ځای پاتې شي، نوادی خبر از چه بود نیتون کمالای که تلکون در رشته ما پاره دا مشکل پا افغانستان که حل کن.
اکیمی سب دا ماینون چه تاسی ویلی چه یو خو ماینون دی مثلا دا سرک دی غار ماینون دی نور رول ماینون دی کنه دا تانک زد دا پرسونال زد ماینون دی دا رپورتون خو پا خوارات لل و ستاسی ویلی چه دی ساهو که چه جنگ دی خپل پا داخل که خلق دا ماینون جوروی دا دا سه مشخص شوی دی چه سوک دا غا دا ماینون آلتا جوروی یو گدیه.
یو مشهور مطل در کی په سلام سره ډیره ولوه سره نه شي کېږي، بلکې یو بل په مقابل کې سلام استفاده کوي. خو ته دې خبرې ده
یعنی مقصد مودا ده چې او بخي حکیمی صاحب مقصد مودا ده چې حکومت هم دغه کار کوي مخالف وسله والیم کوي دواړه خو دغه سي مینونه دي یا نه؟
حکومت مینونه ته نه استعمال پاړه دې ته هیڅ حکومت پېل نشته مړی نو ته زه پرې راپور نه لرو.
یعنی دغه مخالفین دغه ماینونه دی یا تاسو چې ناچاو دي توکي ویلې دغه مخالفین لخوا یې خودل شي وي استعمال شي وي؟ بله،
هغه هم دې چې بریز مختلف ماینونه څخه په کولو کې جوړې کې لږه استفاده کوي.
دغه د ټولو نه د بد پیښې دغه سي ماینونو کم دي کې شي وي د افغانستان ساسي راپور سو وي
او فعلا هر چی ته جنگ دي یا نه دي سلسله جاری ده
او د ولسی خلکو د تلفاتو چې مثلا په دغه سي ماینونو مړ دي یا مثلا زخمیان دي تاسو ته د سي راپور رسیدلی دي چې څومره به یې تر اوسه پورې؟
اکثریت تلفات په دغه سي ماینونو اکثر ملکی خلک دي مګر په دې کې عسکري خلک هم شته.
تاسو د ډیرو ولایتونو نمونه یاد کړئ. کابل خو مرکز دی، پایتخت دی. کابل کې کوم ځایونه کې دغه سي خطرونه شته؟
په کابل کې خو د تاسو ولې د پیګل څنګه وخت کې د لوی چاودنه وشوه، هغه کې تقریبا 300 کسان مړه یا ژوبل شول او اوس هم خطرې شته. نو
فکر کوم چې د زنبق په چارایي کې چاودنه ته اشاره وکړل.
ښه،
تاسو د پیسو د کموالي خبره هم وکړله، نو دغه پیسې چې تاسو ته کوم ملکونو درکولې ولې دوی دغه پیسې اوس کمې کړې دي؟
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په ختیځ ښار جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ او نویمه کلیزه ته لوړاندې تیاری روان دی. واټونه یې د آزادۍ د بیرته اخیستونکي شاه امان الله خان پر تصویرونو او په ملي بیرغونو ډک دی، خو ځوانانو ماشامونه په اتڼونو تاوده ساتلی دي.
سګنه کالم جلال آباد کې د آزادۍ ورځې نمانځنې ته د ښار بڼه درې رنګه بیرغونو او د آزادۍ د بیرته اخیستونکي غازی امان الله خان تصویرونو نیولې. زین خود خپل موټرو رنگون هم دا صد د آتیشتمې په نامه کړي. کوچنیان هم غواړي د خپل تاریخ پر ویاړلو پاڼو خبر شي، ځکه نو ملي بیرغ په نازکو لاسونو کې ساتي. د ښار د څلور لارو سینګار او نوي رنگونه پامړونکي دي. د تصویرونو او بیرغونو د خرڅونکو مورز روانه ده او وای غواړي د ازادۍ د بیرته اخستو اتنویمه کلي زلاخ کولی ونمانځي.
سکل د ازادۍ لپاره په جلال آباد ښار کې ډېر خلکو د ازادۍ لپاره تیاری نیولی، مخپل ورته خولې مقصد ده، جامې مې ورته کړې، دغه سودا هم ورته خرڅوم، بیرغونه خرڅوم او ډېر ښایسته خو په خوشحالۍ سره به دا دغه لمانځو.
ننګرهار کې د دغې ورځې د نمانځنې د تودو ولولو یو لامل ښایي دا هم وي چې د ازادۍ بیرته اخیستونکي په همدې سیمه کې دفن دی. د شاه امان الله خان مزار د ازادۍ د ورځې په ویاړ ښکلی شوی او په دانی مشپو یې خلک لیدو ته ورځي، خو د دې هر څه سربیره په ښار کې د ځوانانو اتڼې او د ډول ډنګ سلګونه کسان ورمات کړي دي.
کتام په دې سیمه د حالاتو بدرنګ سوري لا خوړې دي او د دې سیمه ځوانان د اسد آتشتمې ته په جلال آباد ښار کې دغه ډول ماخامونه تاود ساتي او وایي ازادي تر بادشاهیا لا تیرې کا.
د دې سیمه زلمی وایي د ازادۍ د ورځې دستوري سړې دوته نه پریدي.
آج سرګه ګورې ته اتور شپه ده او تقریبا لس بجې شاوخوا ټیم دی او چې موږ راغلي یو په دې محفل راغلي یو د ازادۍ یعنی څو ورځې پس د ازادۍ ورځ ده او په دې دا یو داسې جالبه ورځ ده چې د لپاره ننګراریان یعنی ټول خصوصا غونډ افغانستان خلک ډېر خسته خسته پروګرامونه نیسي.
چارواکي وایي راتلونکي شنبه د زمري یا اسد تیشتمه به په جلال آباد کې په تودو ولولو نمانځي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو د اسد د میاشتې 28مه د افغانستان د ازادۍ ورځ ده. دا ورځ افغانانو او د افغانستان په تاریخ کې د بلې هرې ورځې په نسبت د اهمیت او احترام ورځ ده. موږ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې او دا پوښتنه مو کړې چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې ورځې د لمانځلو دپاره څه تیاری نیولې. هغه وویل
ډېره مننه په پیل کې تاسو ستاسو درنو اورېدونکو ته د امریکا غږ درنو اورېدونکو ته خپل سلامونه او د دې ورځې د رسېدو له امله د اسد د مشتمه د خپلواکۍ د تنوع نکلیزې له امله ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. د اسد اتلیشتمه د افغانستان یو له تاریخي ارزښتونو څخه دی. که ځینې خلک وایي چې دا ویاړ دی خو نه، ویاړونه په خپل وخت سره او د حکومتونو په بدلېدو سره یو بل شی د هغې ځای نیولی شي، خو ولې ارزښت داسې یو شی دی چې د هغې ځای هېڅ وخت یو څوک یو بل شی نشي نیولی. هغه که حکومتونه بدلېږي، که وختونه تېرېږي، هغه ارزښت همداسې پاتې شته. د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس لپاره یو ارزښت دی. د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې ورځې په مناسبت باندې په درې دېرشو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې د پلازمینې په شمول باندې ټولو رئیسانو ته حکم کړی دی د اطلاعات فرهنګ وزارت رهبرۍ چې دا ورځ د سیمه ییزو ادارو سره او د سیمه ییزو حکومتدارۍ سره په ګډه باندې په شاندارو مراسمو باندې ولمانځي. نن هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه ورځې په ویاړ باندې ملي تیاتر او د ملي موسیقي ریاست خپل پروګرامونه او نندارې درلودلې. د ملي تیاتر جالبه تیاتري پرشه دا و چې په دې کې یو کس د شاه غازی امان الله خان نقش لوبوه او تمثیلوه، چې هماغه ډول باندې دریشي او د هغه چې په څه ډول باندې ازادۍ په ورځ باندې او د خپلواکۍ په ورځ باندې د عیدګاه جومات مخ ته بیانې ورکړې وه. همدارنګه د هیواد تکړه ممثلې ملالۍ ذکریا د ملکې ثریا ژوندی رول لوبوه. نو دغه تمثیلي پارچه نن په ملي تیاتر کې نندارې ته وړاندې شوه. همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په نهو فرهنګي برخو کې جایزې اعلان کړې دي، چې په هر برخه کې درې جایزې دي چې دا به د اسد د 28مې په ویاړ باندې خلکو ته ورکول کیږي او هغه خلک چې خپل آثار یې دغه جایزو ته کاندید کړي دي او د اړوندو کمیټو لخوا به چیړل کیږي او بیا به دا جایزې ورکول کیږي. په همدې ډول باندې پرون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو تاریخي سیر د نورلسم قرن څخه تر یوویشتم قرن پورې یو علمي څېړنیز کانفرنس به بللی و چې پوهانو، استادانو او د رسنیزو بنسټونو او په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو، د مدني فعالانو، د کابینې غړو، د ملي شورا غړو په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه او د امیر شېر علي خان د شمس النهار د تاسیس نه تر دې د پورې ټول رسنیز بهیر په دغه علمي او څېړنیز کانفرنس کې وڅېړل شو.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.